د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې 14 راکټونه واوریدل چې اکثری په استوګنو سیمو کې لګېدلې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچی پلاوی کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره، هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنی قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرزاق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی او اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې پراکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې پراکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پروني راکټونه له دوو موټرو پر کورونو وشتل شوي. د کوشنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوي چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د وشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدارا سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ، خو د کورنۍ چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همداراز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45 به وخت دبي بلندترین
خغلی امرخیل وایي پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په بیرغ رڼا شو. له هغه راهیسې چې شاه امان الله خان په 1299 کال کې له برطانیې څخه د افغانستان خپلواکي بیرته اعلان کړه، د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ټرمپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ټرمپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ټرمپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوې روزونکې شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزف ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانشي کومن به د بارسلونا نوې روزونکې وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند د فوټبال ټیم روزونکی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنگ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت لسو زیات راکټونه لګېدلې دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سیشن بی د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبه په ماښام د اګست په 13 نیټه ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوی او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپږمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکونی کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلي آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبه په ورځ د اګست په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سې شنبې په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ، سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو شپاړس راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغه ترمنس کیږي چې په جنگ کې وي. تر لاندې د میورسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندی د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه که در
مجاهد وای خبری تری ده هاگو ترمینز کیگی چی پا جنگ کی وی لحقو سر ده سولی خبراتورو تا ارتیان نشتا چی جگره کی ورس رخ کیل نی باید ویم زمو کسان چی پا جگره کی کیلو او سولا کی هم برخلری او ممکن هم دا کسان پا جگرو او وجنو کی شامل وی
می خواهن از رای سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشن.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر 14 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. طالبانو په مرکچی پلاوی کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول څلور نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به یې د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سوله ییز ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قربانۍ ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دی. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارموندي، مونږ تعلیم ونه کو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا سیړنګ لوچ پرې خو اوس مونږ غړو چې پرتون کې کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرکخان زدران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرکخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله مونږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن وویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپل برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشته دپاره خپل د هېواد خپلواکي حفظ کړي وساتي.
نن چې دې ته مونږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو مونږ ډېر احساسات راپرېدلي دي د ټول شریف اولس، باعزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو د وطن مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هېواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. مونږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځ یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سرودونه او دغه موسیقۍ د هېواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا ازادي په توره ګټل کیږي، خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلي ازادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورت خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل زندولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پیل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پیل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریځ ته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمېر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د اوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تېره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمېر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمېر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واورېدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواده د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وځي، خو پرون د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یوه مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستان نه وځي، او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستان وځي د مجبوریت له مخې وځي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکل او هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی د مونږ د ازادي ورځ ده، مونږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا مونږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجه شوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زمونږ اسټارټ دی ازادي ورځ نه کېږي، د لپاره مونږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا مونږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي، چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېره چې خوشحاله هم ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمانو، او زموږ قهرمان دی تر اوسه تر سوچ ته دنیا ته دې بد هم پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې ازادي باندې ټول شیانه باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنازع چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی له دې ورځ نه ډېر زیات خوشحاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو، په انډیا کې چې کوم افغانان دي، په ګډ نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی، ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب، تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سیک افغانان وو کله هیواد بهر دي، هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلی ده، دوی وایي چې موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلي او بیرته راشي خپل افغانستان کې خپل هیواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل هیواد په مختلف ته ان شاء الله چې ګومه کوسي جنگو کې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدلې ده، مور ده، وطن ده، دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګچې سره مو ول یا مرمۍ سره ول، د دې ځواک دی په مرمۍ باندې باید ورکوم یا نه، څنګه چې اوس دا خو هیواد دا خو جګړې روانې دي، اوس دا خو افغانستان دا مشکل لري، په نورو هیوادو کې هم دغه جګړې روانې دي. انشاءالله چې موږ نو دا به دوه چې دا جګړې او دا مشکلات په انشاءالله ډېر زر ختم شي. او بل خاطر دغه دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره، زما په لاس کې بیرق او د وزیر اکبر خان تپې نه موږ کته کېدو، نو یو سپینجری کس راغی ما نه پوښتنه وکړه، ما نه پوښتنه کوي سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ دې نیولی ده او تا انډیا بیرغ ولې نه نیسې؟ نو هغه راته ډېر سخت جالب و. ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم، لتان هم په مذهب کې جلا یم، اما تا وینه نه او تا یې واده جلا نه یم، ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري، افغانستان په تا باندې دومره حق لري، دومره پر ما هم لګوي ځکه چې د افغانستان سیک یم.
سنگ صاحب راځو دې ته چې پوهېږي چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات شول او زیات سیک افغانان مو له هېواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه یې تاثیر کړی ده دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زمون کسان اختطاف شو، دوه واره په موږ باندې حمله انتحاري وشو، یو واره بل زمون کور کې ننوتو، موږ ناموس باندې دوی لاس واچول. په دې کمې شپو کې تقریبا پنځم یا اسمخ کې چې دغه هغه شاید کې زه خپل هم چې ما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړی، چې زما پلار و، زما وریندار و، زما وریره و، زما کاکا لور و، د هغه کوچنی لور بل و، چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو. او هغه حادثه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو. نو پر رویه باندې خدا سے تاثیر نه کړه، افغانستان کې مونږ عادت شوی یو او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وو، مطلب صرف دا څه لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو، یعنی چې 1500 کسان پاتې یو چې مونږ به شي او چاته ځان نه رسولای، او په مونږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده. او موږ خپل هم داسې شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري، هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي؟ خو مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی. رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو. د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره له ډېره وخته هڅې روانې وې او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابي محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري. په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکې ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یو ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ناتر لري یا د سوریه حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچرے چومدان کل تنظیموں ہی زور ہے جبریز
میں اس گورے دا گاونڈے ہے وات پاکستان و گورے چمدہ مختلف
و بائی سے ایک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماز دیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کیږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پات شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسی یو تضمین کړي چې له افغانستان به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوه دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونی راکټي حملو کې ووژل شول د کورونې چارو وزارت وایاند طارق آریان ازادي رادیو ته د خبرو وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا هم ولولې وخت په افغانستان کې اته بجې او دوه دېرش دقیقې دویمه نیمایي پیلو په دویمه نیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډېره برخه کې او لومړی یو راپور هم لرو راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون گزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي دا چې د امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي
ایران د متحده عربی اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وروسته له دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپله کړي د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربی اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید دغه پریکړه یو لویه تیروتنه وګڼله روحانی اماراتو ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پښې ځای ومومي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلی رسمي شمیرې وایي 340,000 کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40,000 کسانو ژوند بایللی دی د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل ګوزار و پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویبسایت سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي د ایرانی رسنیو ریپورتونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په عادي کېدو سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې آسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه ریپورټونه وروسته له دې خپریږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګیدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډوري خپرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور ریپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماتیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګه ونه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړي علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. ښاغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غېږې ته ورټیل وهل. متحدو عربي اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې هوکړې په اساس چې امریکایي منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په هوکړه لیکې منلي چې خپل خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربي امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربي او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادی وریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونې ته هم اشاره خلاصت وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستونزو باندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستونزو باندې پاتې جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو موږ ته پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلای چې کړه د غتر ورومه بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو په پټماس سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې ښکلا کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی دی. ولی متاسفانه موږ چې دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګ د نورګرام او دواب ترمنځ چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم پلازو د سوالګانو د زمنګ متاسفانه دا هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي. عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړی دي. والسلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدون کې اواز خو مو واورېد، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب دې دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو را په دیخوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم عامه د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لاره خلاص کړو. اما په خپل کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته حسبي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور سټیټ کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای. هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالو، هم خپل د دولتي اراکین انتقالو. دا د کوم مشکلات د عمومي لاره کې مدرکي خوشبختانه چې نورستان ولایت په ساته هر چیرته کې چیر مشکل پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤلین ملکی او نظامی په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغیز اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک او سندو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، موږ هماغه لحظه هماغه ما وخت سره د کنال امنیتي او ملکی مشرانو سره ارتباط کوو. دغوی کورم ودانی چې تر اکثریت حد پورې د مشکلات سره رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږد ده، 1.8 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کنال اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کیږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه علیشنګ او الینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب منډول خواته روان وي، په دانشنګ والي انګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کټه کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو، چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راستو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل، د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه په ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده، چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زمونږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه وکړو.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایست، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په بخش معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سه په تیر وختو کې اقدام نه در سوای یا امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه در سوای. موږ نه یوازې د معرف په ساتنه د صحت عامه په وخت کې د روغتیا او د زراعت په وخت کې د نورو سکتورو په وخت کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 15 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقېږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقېږي. نو هدف په دې کې داسې د معرف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ انشاءالله مرا ورته تړلی ده. آهسته آهسته دې ته د پای ټکې کېدو او د معرف په وخت کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو چې د مرکزي دولت نه په کرات امارات موږ غوښتنه کړې ده تر څو چې په دې بخش کې موږ لپاره موږ سره استثنایي همکاري وکړي. مرکزي دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنتر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډیو ولایاتو نه مسلکي کسان را غواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله، داست شونکو پر اول موج دین نور شکایتونه هم تلاسه کردی، البته ده اسمسونو لالاری دین نور شونکو دغ شکایت کردی چی دوی تا میاشتو تنخواه یا ماشی نده ورکل سوی یا نورک ولکی جی داند پکشی رازی ده دی لط سده دقیقا که تاسو است دی پرتنیم جواب سی
زایر سی به داده ماشو پاره خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معرف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالېږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسونه لږ در ځان سره مخامخ کېدله، یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده، د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف په بخش کې د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټول دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، د ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی د همدې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش کې داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و، یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخش کې اقدام سوی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اورېدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمل کردن تاسو را ته تماس کړم. متاسفانه د سیتانی په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتانی کې وظیفه لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وظیفه اخلي، متاسفانه د سیتانی رئیس له خوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص په دندو ګمارل کېږي. زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتانی وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید تخته دغه اشخاص چې رخصت کې ښکېل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګمارل شي، هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي او خدای نه خواسته همداسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکېل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او دغه مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جریان کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د دې صحي خدمات ورکوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه د موسسه چې د موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوي سلسله تطبیقيږي او هغه د ولایت محدوده یا د صلاحیت نه وتلی خبر ده، یا د زون په سطحه یا د غوي مرکزي اداره استغرام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل هم ده. ظاهر صرف نورستان ولایت کې دا د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامي معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیري نسبت هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. اغه ورونه چې د نورو ولایتونو چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوتي لرو، مجبور شو هغه کسان په اړه بسونه کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته ارزشي. و دغه چې شکایتونه کته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه، او په د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کېږي یا سوء استفاده کېږي. نو کېدای شي د ورور مشکلات په دې بحث کې، خو د دې په څنګ کې د موږ د استغرام پروسه یا د زون په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بحث کې نه صحتامه او نه مقامات رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دقیقا ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړې، هم بوهنه هم د روغتیا برخه، ډېره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات شوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف دا معرف بخش مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل، صرف دا د روغتیا او صحت عامه موضوع، چون همکار موسسات مرکزي ادارات یا مسؤلین سره نږدې اړیکې لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړي، با وجود محلي ادارات د دې موضوع یا د دې بورد نه ډېر نیوکې کړي دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلی ازی سبب ګرځېدلی ده چې د موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي د زون په سطحه اوسېږي یا فرض مثال مرکزي ولایتو کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي، چون هغه معیار چې وزارت صحتعامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولی ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش چې ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي، چون ولایت یې او لره پرته ولایت ده او په ضمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د همکار موسسه مسؤلین باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې بخش ډېر موفق شو، تر یو حده پورې یعنی تقریبا نوي پنځه نوي سلنه پورې مشکلات حل کړی ده. کله کله د ښځینه ډاکترانو په بخش کې موږ کمبوتي یا خلا احساسوو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه او خپل مسؤلیتونو ته رسیدګي نشي کولی. نو په نارینه وو بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم همدې د روغتیا پر مسله باندې پاتې سو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحي مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کله معلومات راکړي چې څونه ستونزې شته، څونه کمبوتیان شته او دغو لپاره مو څه کړي دي، څه په پام کې لري؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط وزارت صحت عامه د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزه کوي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کېږي، خو به خو د هماغه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا، د ملکي اتنیا مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کېږي، د محلي متنفذین مشرانو لخوا ارتباط کېږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشرانو سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ دا د سیوی پرسونل د معاشو هغه کادري بخش ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د 15 میاشت یا 16 میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو 3% معاش وړاندلی. په هغه وخت کې یو سلسله مشکلات لرله چې موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره 1% محدود معاش چې هغه اضافه کېږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم د نورستان د والي مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضي. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم استاسي نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم ازادي را ګټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا پیغام دې درنده دا ټلیفون سرکاري دا د رښو په مرکزی طرف دې خراب کله د کوټه ته دا پیغام دې دا سرکاري په پام ته جوړ وړي خلک دې سره په تکلیف چې یخې و سره ستوري دې خدای پاک دې وکړي دې دې د یو کار په څنګ کې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کومه میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکومه. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه سره د ګزان پر برابر ده مثبت پیښه ده، نو دا په هلمند کې ټول سپیش سره ویلي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ اما په هوای اوله پیل کو او تبیره ها د پوره دا واکسین تران چې دی یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باید د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید هغه کور ته کور وګرځي. نو دا زموږ یو غټه ستونزه ده. په اطراف کې هلمند یم دغه واکسین وویشي، ځکه په واشیر کې اکثره تبیره ها د پوره دا واکسین ساتي کې اجبان پرېږدي. نو هیله مانه د دې هم یو شرط ده چې باید چې د واکسین په ساز کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي. بس دا مو پیغام مو مختمو شه.
السلام علیکم، زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راتلو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما یو پیغام ده، دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړي، د لوی اختر کومه قرباني چې وسول دي دغه پوسته کې ټول دښتو ته ولوېد په میلیونونو پوسته کې و. بس خلک په خارج کې د مار له پوسته کې د ګټه اخلي، دلته بس وروره له خوخو پوسته کوشک ګټه وانه خیستل سوله. دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي، دغه تاسو بس یو بدرې زره نه پر خو دغه چې خله کېدل بس وروره د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو دغه په وطن تاسو کوښښ کړه د خو بودونه خو سپلې خو بس وروره چپلکه جوړ کړي هغه خو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه راشيږي. نو 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 یو 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 زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر او چې بس دا دې ما غوښتنه ده دغه خبره دې ما تجار ته ورسوي بس ولې دغه کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم، پیغام دا ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د وګړو سره ډیر په تقریبا دي. نو دا خلک چې د امرسې د بازار تر اسې راځو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زه هم روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه ماشا یا هغه دغه ما هغه سړی تر اسې او دا نور تر اسې دا خار غریب تر اسې تر دا شوه چې دا وګړو بندونه په وته دا وګړو به
وعلیکم السلام ګران اورور، ډیره مننه کوم ستاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوندو مسلینو هم اوریدلی وي او موږ به په خپلو خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوندو مسلینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکز کې ولرو ستاسو پښتني ورته مطرح کوو او د غوي جواب خلوخته دی چې د دغو ستونزو د پرې وحل لار پیدا سي. نو په دې پیغامونو سره زموږ د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. تر د خدای په منید مخه غوړم ل خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلونکو خبرونه مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio